ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گانو دن کو دیو ریڈیو تا یوار بیا خیر والے دا وائس اف امریکہ دیو ریڈیو دین اندے توار وس گال 2015 د جون د میاشتې 28 منټه دا وخت شوه د پاکستان کې د مقام ته افغانستان کې دی د مقام ونی می ودل تا په واشنگټن ڈی سی کې د سحر یو لس بجې دی د وائس اف امریکہ دیو ریڈیو په دې خبری خبرونه کې درته زو شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
هر کله وایو ډم بیس تاسو په امره ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته
افغان چارواکي وایي د شمالي کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوال طالبانو نیولې او د ولسی جرګې مرستیال زهیر کدیر وایي د پاکستان پولیسو ته چیرمه ځینې برخو کې د داعش ډله فعالیتونه لري
طالبانو مین سنټر په لالپوره کې دا داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی او داعش اوس ډیر په تاکتیک ډیر په پلان
د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیئرمین او پخوانی صدر آصف علی زرداری ویلی چې د هیواد ټولو ادارو له خپل آئینی اختیار مطابق کردار ترسره کول پکار دی نوموړي ویلي تر هغه لري پر ضد جګړه د ټول قام جګړه ده
ویلی چې پیپلز ګوند هیواد ته وړاندې د تندروي د فکر د بېخوانۍ په ښه اراده لري خو د ترهګرۍ په دغه جنګ کې د ګټې لپاره پکار دی چې ټولې کامی ادارې هم خپل په حدودو کې خپل کار وکړي
او د امریکا جنوبي کیرولینا ایالت کې د افریقایي امریکایانو هغه کلیسا چیرې چې نه کسان د یو سپین پوسته کې په ډزو کې وژل شوي وو نن بیرته د عبادت لپاره خلاص شوه
ګران اردوونکو دا اوسره ټکی اوس پام شي د دې وزرو نورو مهمو خبرونو تفصیل ته
په افغانستان کې چارواکي وایي د شمالي کندوز ولایت د چاردرې کنټرول طالب یاغیانو نیولی او سیمه کې د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی مطبوعاتو ته ویلي د جګړې له امله له سیمې څخه زیات شمیر ښځې او ماشومان کډه کوي او دا چې د جګړې په وخت یاغیانو او امنیتي ځواکونو ته ځاني زیان اوښتی دی په عین حال کې د طالبانو ویاند ویلي دوی د کندوز ولایت مرکز ته مخ په وړاندې روان دي بلې خوا افغان چارواکي دا کوي د شمالي بدخشان یمګان ولسوالۍ چې دوی اونۍ وړاندې طالبانو نیولې وه افغان امنیتي سرتیرو بیرته د هغه ولسوالۍ کنټرول اخیستی دی هلته د افغان افغانستان د ولسي جرګې مرستیال عبدالظهیر کدیر ویلي د ننګرهار ولایت سرحدي ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعالیتونه کوي او تورې لګولی د طالب وسلوالو او د داعش ترمنځ جګړه کې یوه ګاونډي هیواد د داعش پلوي کوله
د افغانستان جنوبي ولایت هلمند چارواکو بیا ویلي د یو ماین په چاودنه کې 19 ملکي وګړي وژل شوي دي رپورټونه وایي په وژل شوو کسانو کې زنان او ماشومان هم شامل دي د هلمند چارواکو په وینا دغه پیښه د مارجا په ولسوالۍ کې د خالی په ماښام رامنځته شوې ده او د سړک غاړې د خخ ماین د ملکي وګړو په ګاډي چاودلې د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسول یار د پیښې په اړه خبریالانو ته ویلي دي چې چاودنې په نتیجه کې 19 کسان وژل شوي دي او دغه ټول د یوې کورنۍ سره تعلق لري خو ملګرو ملتونو په افغانستان کې دغه وژنو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او په افغانستان کې په دواړو ډلو په دواړو خواوو غږ کړی دی چې په جګړه کې دی ولسی وګړي په پام کې وساتي
د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري ویلي د هیواد ټولې ادارې باید په خپل ټاکل سوي حد کې دننه کار وکړي او د ترهګرۍ په ضد مبارزه په بریالیتوب سره سرته ورسوي ښاغلي زرداري ویلي د وسلوالو په ضد جګړه د ټولو پاکستانیانو اجتماعي ذمهواري ده او هر څوک باید خپل ذمهواري ترسره کړي د خپلې ښځې او د پاکستان د وژل سوي وزیر اعظم بېنظیر بوټو د دوشپېتمې زوکړې دروازې په مناسبت یوه بیان کې آصف علي زرداري ویلي پیپلز ګوند د ترهګرۍ په ضد هر اړخیزه مبارزې ته ژمن دی
د پاکستان بلوچستان ایالت په صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې نن د صوبې لپاره د کال 2015 شپاړسم په مالي بجټ باندې بحث شوی دی او په کې د صوبایي اسمبلۍ د مخالفو ډلو مشر ویلي په بجټ یا بودیجه کې د بلوچستان د خلکو غوښتنو ته پام نه دی ګرځول شوی دغه په وینا د صوبې د مالیې زیاتولو لپاره په دې بجټ کې هیڅ هم نه دی شوي نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور نه په دې رپورټ کې اورو
د صوبایي اسمبلی د مخالفي ډلې مشر مولانا عبدالواسی وویل چې دغه بودیجه د ولسی خلکو د غوښتنو عکاس نه کوي د ده په خبره چې د مالیې د زیاتولو لپاره هیڅ ډول تکل نه دی سوی په 243 عربو کې د پرمختیا لپاره یوازې 55 عرب روپۍ ښودل سوي دي غیر ترکیاتي خرڅونه یو کم نوي عرب دي مولانا عبدالواسی وویل چې د دوی په وختو کې به ټوله مالی بودیجه به 80 عرب وله خو دوی به د پرمختیا لپاره لپاره تر 15 ارب روپی شوولې د پر صوبایي حکومت باندې کلیک نیوکې وکړې او ویل چې موږ له مالی بودیجې څخه بایکاټ کړی وو. خو د اعلی وزیر په خاص باندې بیرته د بیس لپاره راغلو. د مالی بودیجې ویشلې ډیر ناسمه دي. د مخالفې ډلې مشر مولانا عبدالواسی وویل په روانه میاشت کې یوازې په پښتون آباد کې 8 پولیس وژل شوي دي. مولانا عبدالواسی وویل چې حکومت د پرمختیا په پروژو کې مخالفه ډله په اعتماد کې نه ده اخیستې. بلوچستان اسمبلی شپږویست عربه 9.4 کروڑ ضمنی بجټ منظور کړی خو مخالفه ډله پټه خوله وله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
په جنوبی کوریا کې چارواکو ویلي په هیواد کې د میډل ایسټ ریسپیریټری سنډروم یا مرس 3 نوي مریضان رپورټ شوي دي. د فرانس خبرې ایجنسۍ تر مخه یو ډاکټر او د صحت یو کارکونکي په دغه نوي مریضانو کې شامل دي. دغه تازه خبر په داسې مهال لمخته شوی دی چې د خالی په ورځ چارواکو اعلان کړی و چې نوي مریضان نه دي رپورټ شوي. دغه اعلان سره په ګرد هیواد کې دا تمه خوره شوې وه چې ګنې د دغه خونړي وایرس مخه نیولو کې حکومت کامیابي موندلې. د جنوبی کوریا د صحت وزارت تر مخه په دغه واد کې د مرز تلاسه د مړو شمیره 15 تر رسیدلې ده او 100 پورې کسان د دغه وایرس نه ناروغ شوي دي.
د امریکا جنوبی کیرولینا ایالت کې ایمانوئل ای ایم ای کلیسا کې له هغه وروسته نن د یکشنبه پر ورځ لومړی عبادت سوی کله چې یو سپین پوستکی ځوان په حمله کې نه په تور پوستکی تیر اونۍ ووژل. په چارلسټن کې د هغه چرچ و مخې ته په زیات شمیر خلک دننه تاګ لپاره په کتارونو کې ولاړو او تر عبادت مخکې وژل سو کسانو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې سوې او ځانګړې دعاګانې وسوې. نور حال ور باندې ارباب محمود علي راکبي.
د اتوار پر ورځ ایمانوئل ای ایم ای ګرجې ته د نوتلو لپاره خلک په کتارونو کې ولاړ دي او بعضې خلک تیره هفته شوي د پیښې په یاد کې راغونډ شوي دي. د وژل شوي کسانو سره د یووالي او خفګان ښودلو لپاره د ګرجې ګیر چاپیره ګلونه او د خلکو لیکونه هم پراته دي. د امریکې ورځپاڼې لیکي چې یو خوا ته د پیښې په یاد کې د ملک په بیلابیلو سیمو کې احتجاج روان دی، نو بلخوا د امریکې سیاسي مشران ملک کې نسلي امتیاز منی او وایي د دې ختمولو لپاره یو ځای کار کول پکار دي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي د ډزو ښکاري چې نسلي امتیاز په خپل ځای موجود دی او زیاتوي چې ملک کې د وسلو د مخنیوي کوششونه به نور هم ګړندی کوي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز او نورو امریکاني مطبوعاتو د چارلسټن د پیښې په مختلفو اړخونو ډېر تفصیلي لیکل کړي دي. د واشنگتن پوسټ د سرخط آی هاف نو چوایس ډیلن روف د هغه ویب پاڼې لیک دی د کوم چې دا وخت د امریکا استخباراتي ادارې پلټنې کوي.
د سومالیا سرشار مغادیشو کې د الشباب وسلوالې ډلې د ملي استخباراتو په دفتر حمله کړې. یو استخباراتي مامور یې وژلی او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د استخباراتو او ملي امنیت ادارې یا نیسا یو بیان کې ویلي وسلوالو لومړی ځانمرګي حمله وکړه او وروسته ډزې شروع کړې، خو دوی دا برید ناکامه کړی او وسلوال نه دي توانېدلي چې ودانۍ ته دننه یا هغه مرکز ته داخل سي. دوی وایي درې وسلوال یې وژلي هم دي. تېره ورځ له مغادیشو څخه جنوب لویدیځ کې 1.5 کیلومتره لرې وسلوالو په یوې امنیتي پوستې باندې برید کې 15 سومالي پولیس چارواکي وژلي وو.
په امریکا کې نن د اتوار په ورځ د فادرز ډے یا د پلار ورځ مانځل کی، که څه هم په دې ورځ سرکاري چټي نه وي، خو هر کال دا ورځ د جون د میاشتې دریم اتوار باندې مانځل کیږي. په دې ورځ په عامه توګه د کورنۍ غړي خپل پلاران بهر وباسي او ولله تحفې هم ورکوي. په امریکا کې اقتصادي پوهان وایي چې امریکایان په دې ورځ د $1 بلین نه سیوا مصرف کوي. د پاکستان او سریلنکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ په وړومبي ټیسټ میچ کې پاکستان سریلنکا ته په 10 وکټو ماتې ورکړې ده او په سیریز کې په 1-0 بری موندلې. د پاکستان لخوا لیګ سپینر یاسر شاه د سریلنکا پر ضد دویم اننګز کې 9 وکټې اخیستې او د پاکستان په ګټه کې مهم رول لوبولی دی. دغه میچ د باران له وجې په لومړۍ ورځ نه و پیل شوی. په دویم ورځ د پاکستان کپتان مصباح الحق ټاس ګټلی او سریلنکا ته د لومړي بیټنګ د بلنه ورکړې وه. د سریلنکا په لومړي اننګز کې ټول ټیم په 300 رنزونو جوړولو آؤټ شوی او چې پکې د جی کې سلوا 115 رنزونه هم شامل وو. د سریلنکا په لومړي اننګز کې پاکستاني بالرانو کې وهاب ریاض او ذوالفقار بابر 3-3 او یاسر شاه او محمد حفیظ 2-2 وکټې اخیستې وې. د سریلنکا د 300 رنزونو نه وروسته پاکستان په خپل لومړي اننګز کې 43 رنزونه جوړ کړي وو. د پاکستان لخوا اسد شفیق 131 او سرفراز احمد 90 رنزونه جوړ کړي وو. د سریلنکا پریرا 4، پرساد 3 او ان فردیپ 2 پاکستانی لوبغاړي آؤٹ کړی وو. نن د میچ په اخیری او پنځم ورځ چې د سریلانکا ټیم په دوه لوبغاړو سوځېدو خپل اننګز شروع کړو، نو د یاسر شاه پر لبسې وکټ واخیستو سره د سریلانکا پوره ټیم په 224 رنزونو آؤٹ شو. په دویم اننګز کې یاسر شاه وو، وهاب ریاض دوه، او ذوالفقار بابر یو وکټ اخیستی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ډیوا ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ په نیغه ورې. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لومبه ټیسټ میچ نن ختم شوه دی، او دغه ټیسټ میچ پاکستان ګټلی دی. وکیل خان، خیر رالی او څه تفصیل لري دغه میچ سره؟
سمه ډیره ډیره مننه شعیب زاده صاحب او انس کاکر صاحب. په دغه میچ نن سره تر رسیدلی لومبی ټیسټ میچ د پاکستان او سریلانکا ترمنځ، پاکستان دغه ټیسټ میچ ګټلې ده. دی وروسته به دوه نور ټیسټ میچونه هم کیږي، کوم بچې د جولای د 15مې او بیا دغه د جون 15مې او د جولای په دریمه نیټه باندې به چې کوم دویم او دریم ټیسټ میچ بیا پیل کیږي. خو دا لومبی ټیسټ میچ شوی د سریلانکا او د پاکستان ترمنځ، په دې کې پاکستان سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. د دې لومبنی اننګ نه به شروع کړو. لومبنی اننګ په 11مه باندې، یعنی د روانې میاشتې په 11مه باندې پیل شوی، او په دغه کې لومبی سریلانکا اولنی خپل اننګ کړو، نو 300 رنزونه جوړ کړیو. د دغه 300 رنزونو په ځواب کې بیا پاکستان په خپل لومبی اننګ کې 411 رنزونه جوړ کړیو. د دې وروسته بیا چې کله دویم اننګ او سریلانکا وکړو، 216 رنزونه جوړ کړیو، او پاکستان د دغه په ځواب کې 2 رنزونه جوړولو سره دغه ټیسټ لومبی ټیسټ میچ په خپل نوم کړی دی. د دې تفصیل به اوریدونکو ته وایي چې ټولو زیات رنزونه په لومبی اننګ کې چا کړو. په لومبی اننګ کې د سریلانکا له خوا که شروع شو، نو 35 115 رنزونه سلوا جوړ کړو. په لومبی اننګ کې 115 رنزونه جوړ کړو، او بیا د پاکستان له خوا چې په لومبی اننګ کې ټولو زیات رنزونه جوړ کړل، هغه اسد شفیق جوړ کړو 113 رنزونو، د هغه وروسته سرفراز احمد 40 رنزونه جوړ کړو، او د دې ترڅنګ بیا یونس خان 20 رنزونه جوړ کړو په لومبی اننګ کې، او ذوالفقار بابر 76 رنزونه جوړ کړو. نو دا د لومبنی اننګ تفصیل او وکټو توقتی شي. نو د ټولو زیاتې وکټ چې په دغه لومبی اننګ کې د پاکستان لخوا غستل شوې دي، نو هغه وهاب ریاض درې غستې وي، او دغه شانتي ذوالفقار بابر درې وکټې غستې وي، یاسر شاه دوه غستې وي، او محمد حفیظ. خو په دویم اننګ کې کوکا تیشن یاسر شاه څوک چې د ثوابه سره تعلق هم لري، هغه ډیر شورونه کړو، او په دغه ډیر شورونو کې هغه و وکټي اغستې یاسر شاه، او د هغه نه چې کم رنزونه اغستل شوی دی په ډیر شورونو کې، نو هغه سلور کم اتیا رنزونه تی اغستل شي. نو په مجموعي توګه کوکا تیشن دا ډیر ښه بالینګ هم کړی دی، او وکټې هم چې کم دی نو و وکټې اغستې دي. د دې نه پس کرا شو د سریلانکا بالنګ تو کتی شي، یا نو سریلانکا لخوا چې کوم بالنګ شوی دی لومبی اننګ کې، نو هغه د ټولو زیاتې وکټ چې غستلی دي هغه د پیریرا چا څلور وکټې غستلې، او هغه نه پس بیا چې کوم دی نو پرساد دودری، او دغه شانتي پردیپ دوا، او دغه شانتي هرات یو وکټ غستې و. دوه نو ټیسټ میچونه هم پاتې دي مخکې راتلونکو بکتی شي چې سبا کیږي. خو د دویم ټیسټ میچ بعد د روانې میاشتې په 15مه باندې پیل کیږي، او تر یو کم دیر شمه پورې روان وي. د دې پس به بیا دریم ټیسټ میچ هم کیږي، کوم بچره جولای په دریمه باندې وي تر ومې نیټې پورې، او 15 اوډیا یعنی ون ډے انټرنیشنل یا چې کوم روزر یورزنی میچونی هغه به هم کیږي.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا جاری ده، او هم ځو د افغانستان لوري ته چیرې چې چارواکي وایي د شمالي کندوز ولایت د چاردرې کنټرول طالب یاغیانو نیولی، او سیمه کې د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. کمال صدر د جو ریډیو خبریال په سیمه کې دا وخت له مور سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. له هغه څخه نور حال خلوص ستړي مسي او په خیر علي کمال صدر سي. ډیر مننه له تاسو څخه هم کور ودان، او که هم د چاردرې د جګړې په باب کې تازه معلومات زموږ له اوریدونکو سره شریکوي.
په دې اړه افغان چارواکي وایي چې په کندوز ولایت کې د څو ورځو راهیسې جګړې روانې وي، خو د پرون رئیس د چردرې د ولسوالۍ د نیولو دپاره طالبانو ډېر په شدت سره په دغې ولسوالۍ باندې برید وکړ چې پرون ناوخته مخام ټیم کې د رژمات په ټیم کې دغه ولسوالۍ طالبانو ونیوله او بیا له هغې وروسته طالبانو هڅه کوله چې د کندوز ولایت مرکز طرف ته ولاړ شي. ځینو خبري رسنیو داسې رپوټونه هم خپاره کړل چې نن د کندوز په ښار کې هم جګړه وه، خو افغان چارواکو دا رپوټونه رد کړل. څو شېبې وړاندې موږ د کورنیو چارو وزارت همداشان د دفاع وزارت له مسؤلینو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې د چردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره یې هلته پوځیان وسلې نور څه چې دي هغه نیولې دي لیږلې دي. دوی وایي چې ډېر زر به دغه ولسوالۍ ونیسي، خو تر اوسه پورې دغه ولسوالۍ چې دا د کندوز د ښار سره چې ډېره نږدې ده د طالبانو په ولکه کې ده.
د جګړې په مهال دا هم راپورونه دي چې درنه مرګ ژوبله هم رامنځته شوې، که څه تفصیل وینو؟
تر اوسه پورې خو نه افغان چارواکو او نه هم د دوی مخالفینو طالبانو په دې اړه خاص څه ویلي دي، خو ویل کېږي چې تر شپاړسو پورې افغان امنیتي ځواکونه دا پکې وژل شوي دي او افغان چارواکي بیا وایي چې دوی خپل مخالف غاړي طالبانو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه پورې داسې دقیق معلومات نشته چې څومره مرګ ژوبله طالبانو ته او څومره افغان حکومت ته غوښتې ده، خو تر اوسه پورې په دې جګړه کې ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې رپورټونه هم نشته دي.
کمال سادات د یمګان ولسوالۍ چې په خپل په یو بل شمالي ولایت بدخشان کې دوه اونۍ وړاندې طالبانو نیولې وه او افغان چارواکي دا کوي چې د ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه لاسته کړې ده، څه معلومات ور باندې؟
ریښتیا هم کله چې دوی ونه وړاندې دغه ولسوالۍ طالبانو ونیوله بیا افغان حکومت ویل چې دوی بیرته نیسي. له هغې وخته رئیس یې داسې حال کې عملیات کول، خو د پرون رئیس یې په دې ولسوالۍ باندې عملیات تیز کړل. نن دغه ولسوالۍ چې دا د افغان ځواکونو لاسته ورغله. هلته په بدخشان کې چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ ټولې سیمې چې دي هغه د طالبانو نه، دلته د طالبانو سره نور بهرني جنګیالي چې دي هغوی نه پکه کړې ده. دوی وایي چې اوس ولسوالۍ د افغان ځواکونو په لاس کې ده. په دې کې هم وایي چې اته تنه افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. مخالف لوري ته هم دوی خبره کوي چې هغوی ته یو مرګ ژوبله اړولې ده، خو کرا شمېر یې نه ده معلومه. د دغې پېښې په اړه بیا طالبانو څه نه دي ویلي چې دوی ته مرګ ژوبله پکې اوښتې ده که نه. دا هم نه دي ویلي طالبانو چې دا ولسوالۍ ور پرېښودلې ده که اوسه پورې دوی سره ده، خو افغان چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ بیرته ونیوه.
او کمال سادات، د ولسي جرګې مرستیال حاجي عبدالظهیر قدیر دا کړې ده چې د پاکستان سره چیرمه په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د داعش وسله واله ډله فعالیتونه کوي، په کوم اساس یې دا خبره کړې؟
تقریبا دوه درې اونۍ کېږي چې د ننګرهار ولایت په 15 ولسوالیو کې د طالبانو او د دولت اسلامي د پلویانو ترمنځ جنګونه کېږي. دا خبرې ځایي چارواکو هم موږ ته وکړې. هلته چې کوم خلک دي هغوی هم موږ ته د ټلیفون د فیسبوک له لارې وکړې چې دلته د دغو دوو ډلو ترمنځ جنګ جګړې روانې دي. خو په کابل کې د پارلمان کې د ننګرهار ولایت استازي هلته دغه حاجي قدیر چې د ننګرهار ولایت سره کورنۍ هم دوی دا خبره وکړه چې کله چې د طالبانو په داعش ډله باندې برید کوي بیا نو افغان ځواکونو په د پاکستان ځواکونو په هغې طالبانو باندې برید وکړي چې په داعش ځواکونو غوښتل چې په هغې باندې برید وکړي. دوی دا هم ویل چې د تیرو څو ورځو راهیسې د پولې غاړې نه د طالبانو ځینې مرکزونه په توپو باندې ویشتل کېږي او له داعش سره مرستې کوي چې نورو ولسوالیو ته هم دوی خپل نفوس چې دی وغځوي. خو پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، مګر وړاندې داخل خبرې رپورټونه پاکستان رد کړي دي. دوی دا خبره هم کړې ده چې په افغانستان کې مداخله نه کوي، بلکې د سولې لپاره دوی له افغان حکومت سره مرستې کوي.
کمال سادات، که په لنډو ټکو کې همدغه راته ووایاست چې د هلمند کې چې کوم منچاودنه وه، چارواکي څه وایي، د مړو شمېر څومره ته رسېدلی دی؟
پرون 14 نفره پکې وژل شوي وو، 1 نفره نور پکې ټپیانو. دوی وایي چې دې کې 4 نفره ټپیانو هم وژل شوي دي. شمیره یې 3 تر رسیدلې ده. دا غبرید افغان حکومت غندلی ده، د ملګرو ملتونو هم غندلی ده، خو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا برید دوی نه دی کړی. طالبانو هم غندلی ده، ملګرو ملتونه هلته زئی خلق وای چې دا کار چې دوی نه کوي نو څوک کوي نو په دې اساس خلق ډیر خفا دي لټول خلک غاړو نه دي بشری حقوقو ادارې غواړي چې د جنگونو کې د خپلواکي خلکو ژوند ژغور نه دی وکی
ډیر مننه او د ځان خیال ساتي کمال صدات
درنده اوسه
ګنوردن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده خدمت نوردن کو دا امریکا پینډاګان دی بیان تر مخه امریکای دفاعي چارواکو د امریکا کانګرس ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان امنیتی ادارو ترمنځ خوړی کلامله په دغه سیمه کې د طالبانو په ضد جګړه کې پرمختګ شوه دی پاکستان او افغانستان کې سیډونکو غني چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خېړې کې د دغه دوه هیوادونو لپاره زیاتې ګټې لري په دې اړه یو سیډنیز ریپورت د دی ریډیو خبريال احسان احمد خان ناورو
د پینټاګان په دغه راپور کې چې د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو په اړه اغستې شوی ګامونه مثبت ګرځولي او د غي د دواړو هیوادونو دننه د سولې او قلاري د لپاره مهم بللي د عسکري چارو سړنکار او د پاکستانی فوج په خوانه بریګیډیر صاد محمد وای یقینا چې د پېښور په سکول تر سره شوی د خنړی بریدوروستو دواړه گاونډي هیوادونو لخوا د خپل منځي اړیکو په اړه یو ښه بدلون لیدل کیږي خو دی وای پکار ده دواړه هیوادونه نور هم پکلکه د سیګامونه واخلي چې د اوګدی مودې دغه د ترهګرۍ ستونزه ختمولو لپاره ضروری دي
نو دا صحیح خبرې دي دا سستینبل دي دا موږ مخکې بوتلی شو یا موږ مخکې نشو بوتلی دې باندې به اوس وخت په وی چې دا تاون کم سطح ته رسیدلی شي او آیا افغانستان چې کم دی هغه مطمئن دی د تاون نه پاکستان دی چې یو رول لري چې پاکستان څنګه سره رسوخ لري طالبان باندې هغه د قائل کولو کوشش کولی شي او زما په خیال لګیا ده کې یم تر اوسه پرداس څه خاص کامیابی خو نه ده لاسته راغلی خو کېدی شي یو امید شته ده د تعاون پاکستان افغانستان سره وکړي او دا پاکستان خپل مفاد کې چې افغانستان کې قرارداد شي امن راشي او پاکستان کې مرضی کې چې افغانستان کې نه اگر پاکستان کې نشي راتلی دا یو غلط فهمي ده پاکستان کې د بازي خلکو
په افغانستان کې د خاغلی اشرف غنی د صدر جوړېدو وروسته چې د پاکستان سره د اړیکو خکولو یو مثبت پیل لیدل کیږي د سفارتي چارو ماهر ایاز وزیر په وینا دغه ډیر مثبت ګامونه دي خو دغه ګامونو څخه ګټي پورته کولو د لپاره به نور هم وخت پکار وي په دې اړه نوموړي زیاتوي
اول وار سره غني تر اتو نه بعد دا معاملات په خطر سره روان دي نو په یو ورځ کې په یو میاشت کې د ډیر لسکا لوکان صفه کول ګران دي خو دا حق کار دی چې د دواړو هیوادونو فوجي مشرانو یو بل سره نه پښ په جنګلي بلکې د یو بل تک راتګ هم شروع شوی دی او زموږ کمانډران هم ته لاړل ګمان کوم دا هغوی خلک تل راغلي دي تر ټریننګ هم کوي په ابتدا کالونه سیټني نو دا خط شفتونه دي خو په وخت واخلي نو دومره په تیزی زه نه وینم چې پاکستان ګامونه اخیستی شي ورو ورو به اخلي وخت ولګي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې یو خوا د اړیکو ښه کولو په اړه وخت په وخت ویناګانې هم اورېدې کیږي خو د تیرو دیالسو کلونو څېړنکاران وایي د دواړه هیوادونو ترمنځ باوري اړیکې چرته هم نه دي لیدل شوي سړنکاران وای افغانستان او پاکستان دواړه چې د ترهګرۍ د غټې ستونزې سره مخ دي تر کومې چې د دوی خپلمنځي اړیکې باوري شوي نه وي تر هغې د دغه ستونزې ختمول به هم په یوازې سر ویډیا نه وي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په وېبپاڼه هم اوریدلی شئ
زموږ د وېبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
د د وسف امریکا جوړیدو د ګلو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري او سیوبل ریپورت ولورته ساسو پامرا ګرځو چې د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان په خواني صدر آصف علي زرداري ویلي د هیوا ټول ادارې باید په خپل ټاکل سوي حد کې دننه کار وکړي او د ترګري په ضد مبارزه په بریال توپ سره سرته ورسوي. نو موري د خپل شزي او د پاکستان د وجل سوي وزیر اعظم بنظیر بوټو د دوشپه تمې زوکړې دروازې په مناسبت یو بیان کې ویلي پیپلز ګوند ترګري په ضد هر اړخیزه مبارزه ته ژمن دی. نور حال رابیه پیر له اسلام آباد راکوي.
په تیرو ورځو کې د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداري لاړخه پر عسکري مشرانو د ټکونو ورسته د دې لاړخه جاري سوي یو بل بیان کې ویل سوي دي چې د ترګري په ضد جنگ کې په کار دي چې ټولې کامي ادارې په ګډه کار وکړي چې څېړنکاران یې د هغه زیان تلافي کول ګرځوي چې د دې د لومړي بیان څخه مخکې تر هغه لیو. د پیپلز ګوند شریک چیرپرسن دغه بیان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو د دوشپېتم کلیزې په محل خپل ځای سیمې نوډیرو ته د څخه وړاندې مخې ته راغلی دي. په بیان کې ویل سوي دي چې پیپلز ګوند هیواد ته وړاندې د تندروي د فکر د بېخوانۍ په خیراده لري خو د ترګري په دغه جنگ کې د ګټې لپاره په کار دي چې ټولې کامې ادارې هم خپل په حدودو کې خپل کار وکړي. د دوی دغه بیان په اړه څېړنکار فدا حسین ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي
نن یو سورو دې مخکې او دا رینا پس چې دوه کتل نو یو سیاسي ګوندن یو سیاسي پټه هغه دا دغه ورنکو د حکومت تم ځان روان غاړو دا شان اپوزیشن تم ځان روان غاړو دا شان تحریک انصاف تم ځان روان غاړو نو تیرو د ودلو د کومو ګورو نو د یو کو هته شروع کړی دا هغه څه ته انګلیش کې چې ډیمیج کنټرول یو هغه شروع کړی دا پسنه سره طریقې سره د خلک دا بیان ور کوي ته دې مطلب دا نو مونږ مخکنی جنلانی دول چې کوم ډیکټیټر پاتې شوی دی مونږ جنرال راحیل شریف نه یادو دا اوس یو ډیمیج کنټرول دی او هغه ډیمیج کنټرول آیا دې طرفه ډیمیج کنټرول شی او کو بنې شی دا خو ورسره بیا خبرې کوي.
سرګند دی وی چې د آصف علي زرداري رواني میشتې په ولسم نیټه پر امنیتی ادارو نیوکوم د پاکستان ټول سیاسي حالت هم لرزولې وو. نه یوازې آصف علي زرداري بلکې د ډیلی نور مشرانو هم د سند رینجرز کاروایی د اختیارات څخه تجاوز او صوبایي امورو کې مداخلت ګرځولې وو. د چېړو وینا ده چې پخوانی صدر په کراچی کې د فوجي عملیاتو پیل کېدو راهیسې سخت قهرجن وو خو د ټولو سیاسي ډلو پر دغه عملیاتو د خوشیلو چې خاموشه وو. د دوی دغه قهر هغه وخت ډیر سرګند سو چې د خپل حمایتي ډله متحده قومي مومن ته دغه عملیاتو څخه بچ کولو کې ناکامه پاتې سو او دا ویره هم ورله مخې ته رااله چې د پیپلز ګوند ملګرتیا کوونکي جرایم پیشه خلک مخې ته رانسي. خو د رینجرز پر سند بلډینګ کنټرول اتورټي د چاپی د هغه ځای څخه د غیر قانوني ودانۍ متنازع نقشو د منظوري او د پلاتونه چاینا کټینګ نقشې تر لاسه کولو وروسته آصف علي زرداري نور هم وپارېدو او خپل پر سیاسي مخالفینو او په جنلانو یې خورانی وکی وکړې. وی ویل چې دوی تر 3 کالو پورې راځي او ځي او سیاستدانان به د ټولو عمر لپاره وي. آصف علي زرداري خپل دغه بیان پس د فوج په ضد د صفبندۍ لپاره وزیر اعظم یا نواز شریف سره د لیدنې او نور سیاسي مشران هم په لومړي ورځ ما ترابللو هڅې وکړې خو د فوج په ضد یو هم سیاسي مشر د دې ملګرتیا کولو ته تیار نه وو. پیپلز ګوند داسې ښکاری ده چې یوازې پاتې سو او وسته آصف علي زرداري د تیرو ویل سو بیانونو څخه رسیدونکي زیان د کمی لپاره پیپلز ګوند یو ځل بیا د مفاهیمه د بیانونو لړۍ پیل کړې ده. فدا حسین په دې اړه وایي
اگر اپا سوال دومره آسان کار نه دی هغه په دینارو باندې بوښنه را پاسي پریکټیکل کارن باندې برا پاسي.
څېړنکارانو وینا ده چې د پیپلز ګوند خپل سیاسي ځای برته جوړول لپاره ضروری دی چې سند کې خپل کارکردګي شکري. رابیه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو ڈیوا ریڈیو تھے والے بیا خیر رالی وقت شوی دے پا پاکستان کے دا ما خامت نیوی افغانستان کے دیتا و دلتا واشنگتن ڈی سی کے دا سہاری اولس نیوی بجی دے خبر اونی اڈاندی کون کے از شویب زادا
اوز نصر کاکر
دیوار بیا وقت شوی دا مهم خبرو نصر تکتا
افغان چارواکی وای د شمالی کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوال طالبانو نیولې او د ولسی جرګې مرستیال ظهیر قدیر وای د پاکستان پولیس ته چیرمه ځینې برخو کې د داعش ډله فعالیتونه لري.
طالبانو مین سنټر په لالپوره کې د داعش سل وار د طالب نه خطرناک دی او داعش اوس ډیر په تاکتیک ډیر په پلان اوس آمدګی نیسي چې هغه وړي لالپوره ونیسي.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي چې د هیواد ټولو ادارو له خپل آئینی اختیار مطابق کردار تر سره کول پکار دي. نوموړي ویلي ترهګرۍ پر ضد جګړه د ټول قام جګړه ده.
ویلي چې پیپلز ګوند هیواد ته وړاندې د تندروي د فکر د بېخوانی په خیراده لري او د ترهګرۍ په دغه جنگ کې د ګټې لپاره پکار دي چې ټولې کامې ادارې هم خپل په حدودو کې خپل کار وکړي.
او د امریکا جنوبی کارولینا ایالت کې د افریقایي امریکایانو هغه کلیسا چیرې چې نه کسان د یو سپین پوستکي په ډزو کې وژل شوي وو نن بیرته د عبادت لپاره خلاصه شوې ده.
خبرونه اردوونکو دا سره ټکی اوس پام شي د دې تفصیل ته.
په افغانستان کې چارواکي وایي د شمالي کندوز ولایت د چاردرې کنټرول طالب یاغیانو نیولې او سیمه کې د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی مطبوعاتو ته ویلي د جګړې له امله له سیمې څخه زیات شمیر ښځې او ماشومان کډه کوي او دا چې د جګړې په وخت یاغیانو او امنیتي ځواکونو ته ځاني زیان اوښته دي. په عین حال کې د طالبانو ویاند ویلي دوی د کندوز ولایت مرکز ته مخ په وړاندې روان دي. بلې خوا افغان چارواکي دا کوي د شمالي بدخشان یمګان ولسوالۍ چې دوی اونۍ وړاندې طالبانو نیولې وه افغان امنیتي سرتیرو بیرته د هغه ولسوالۍ کنټرول اخیستی دی. هلته د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال عبدالظهیر قدیر ویلي د ننګرهار ولایت سرحدي ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعالیتونه کوي او تورې لګولې. د طالب وسلوالو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه کې یو ګاونډي هیواد د داعش پلوي کوله.
اخوا د افغانستان جنوبی ولایت هلمند کې چارواکو ویلي د یو ماین په چاودنه کې 19 ملکی وګړي وژل شوي دي. رپورټونه وایي په وژل شوو کې زنانه او ماشومان شامل دي. د هلمند د چارواکو په وینا دغه پیښه د مارجې په ولسوالۍ کې د خالی په مخام رامنځته شوې ده او د سړک غاړې ته خخ ماین د ملکی وګړو په ګاډي چاودلی دی. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسول یار د پیښې په اړه خبریالانو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې وژل شوي ټول کسان د یوې کورنۍ سره تعلق لرلو. اخوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دغه وجنو په سختو ټوکې غندنه کړې ده او د جګړې په دواړو خواوې غږ کړی ده چې په جګړه کې دي د ولسي وګړي په پام کې وساتي.
د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي د هیواد ټولې ادارې باید په خپل ټاکل شوي حد کې دننه کار وکړي او د ترهګرۍ په ضد مبارزه په بریالیتوب سره سرته ورسوي.
د پاکستان بلوچستان ایالت په صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې نن د صوبې لپاره د کال 2015 شپاړسم په مالی بجټ بحث شوی دی. په کې د صوبایي اسمبلۍ د مخالفو ډلو مشر مولانا عبدالواسع ویلي په بجټ یا بودیجه کې د بلوچستان د خلکو غوښتنو ته پام نه دی ګرځول شوی.
د امریکا جنوبی کارولینا ایالت کې ایمانوئل ای ایم ای کلیسا کې له هغه وروسته نن د یک شنبې په ورځ لومړی عبادت شوی کله چې یو سپین پوستکی ځوان په حمله کې نه تور پوستکی تیره اونۍ وبژل. په چارلسټن کې د هغه چرچ و مخې ته په زیات شمېر خلک د ننه تګ لپاره په کتارونو کې ولاړ وو او تر عبادت مخکې وژل شوو کسانو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې شوې او ځانګړې دعاګانې وسوې.
په جنوبی کوریا کې چارواکو ویلي په هیواد کې د میډل ایسټ ریسپیریټری سنډروم یا مرس درې نوي مریضان رپورټ شوي دي. د فرانسې خبری ایجنسۍ تر مخه یو ډاکټر او د صحت یو کارکوونکي په دغه نوي مریضانو کې شامل دي. دغه تازه خبر په داسې حال مخې ته راغلی دی چې پرون یې د خالی په ورځ چارواکو اعلان کړی و چې په هیواد کې نوي مریضان نه دي رپورټ شوي.
د سومالیا سرشار مغادیشو کې د الشباب وسلوالې ډلې د ملي استخباراتو په دفتر حمله کړې. یو استخباراتي مامور یې وژلې او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د استخباراتو او امنیت ملي ادارې یا نیسا یو بیان کې ویلي وسلوالو لومړی ځانمرګي حمله وکړه او وروسته یې ډزې شروع کړې خو دوی دا برید ناکامه کړی.
په امریکا کې نن د اتوار په ورځ فادرز ډے یا د پلار ورځ مانځلې کېږي. که څه هم په دې ورځ سرکاري چوټي نه وي خو دا ورځ د جون میاشتې درېیم اتوار باندې نمانځل کیږي. په دې ورځ په عامه توګه کورنۍ غړي خپل پلاران بهر وباسي او ولله تحفې هم اخلي. په امریکا کې اقتصادي پوهان وایي امریکایان په دې ورځ د $1 بلین نه سیوا مصرف کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے ڈیو ریڈیو داخبر دا واشنگٹن ڈی سی دا اسٹوڈیوز نا نیک پن غوری قدر من ادن کو خبری خپرونه لا دوام لري. یوشمیر رپورٹونه په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. په کې به تاسو په قبایلی سیمو کې قدر من ادن کو ځوانانو ته بی سوده قرضې ورکول په حق باندې مرکه هم شامل ده. د دې سره سره تاسو به په بلوچستان اسمبلی کې چې نن کم باس شوی دغه به هم اوري او د دین علاوه قدر من اوریدونکو تاسو ته به دا هم در یاد کو چې د خبرونه وروسته به تاسو د پښتنو ستوري پروګرام د ناهید سار سره اوري. په کې تاسو ادبي او د موسیقي او د ژوند د نورو میدانونو په نورو میدانونو کې چې کوم ستوري وتلي خلک وي هغه میلمانه کیږي. او اوس هم تاسو په امر ګرځو
د نړیوال مطبوعاتو ته وکتنې ته او نن دا کتنه کوي زموږ همکار محمد اکرام دا مختار خلیل بیخي پر خلا واشتي. محمد اکرام نن دا کتنه کوي.
د امریکای نیویارک ټایمز رسپانه کې د سعودي عرب چیک بوک یا پیسو سفارتکارۍ په نوم یو مقاله چاپ شوې ده. دا آرټیکل د ویکیلیکس لخوا په بهر ملکونو کې د سعودي سفارتخانو او د دغه عربي ملک خارجه وزارت ترمنځ مراسلو خپرولو په بنیاد لیکل شوې. مقاله وایي داسې ښکاري هر یو کس د سعودي عرب نه سنا سغواړي. د مصر صدر جوړېدو وړاندې محمد مورسي د سعودي عرب نه د ویزو خواست کړو چې خپل خپلوان حج لپاره بوزي. د لبنان یو سیاستدان د خپل محافظینو لپاره د نغدو پیسو خواست کړو. او په غربي افریقا کې د ګینی یو خبری ادارې د خپلو مالی مسلو حل کولو لپاره د سعودي عرب نه $2000 غوښتي بي. اخبار وایي د هر څه په شا یو ډیره خو وجه ده، ځکه چې د سیمې حالاتو د خپل ځان مطابق جوړولو او د دوی نړیوال نظر سره د خلکو همدردی پیدا کولو لپاره سعودي عرب د ډیر وخت راهسي د تیلو دولت او مذهبي اثر رسوخ استعمال کړي. په دغه مراسلو کې داسې ډیر څه دي چې د ځان ډیر پټ ساتونکي دغه هیواد په سفارتکارۍ رڼا اچوي. د سعودي خارجه وزارت ویان اسامه نوګالی د خالی پورس خپور کړي بیان کې منلي چې دغه مراسلې د وزارت په ویبپاڼې وروستۍ حمله کې ښکار کړی شوي دي. نوموړي سعودیانو ته خبرداری ورکړی چې د ملک دښمنانو مرسته ونکړي او دا چې په دې کې ډېرې مراسلې یې د دروغو ډکې بللې دي. نوګالی ویلي چا هم چې دغه مراسلې تقسیم کړي نو د ملک د سایبر جرمونو د قانون لاندې به ورته سزا ورکوي. ډېرې مراسلې نامکمله دي او دا ګرانوي چې د هغې تاریخ او سیاق و سباق واضح کړي. او ډېرې کمې مراسلې دا ښکاره کوي چې کمې د سعودي باچا منظور کړي او په هغې عمل شوی. د عراق په اړه دستاویزات د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نوري المالکي مخالف سیاسي مشرانو سره د مرستې کوششونه ښکاره کوي، څوک چې ایران ته نږدې وو. په یو مراسله کې ویل شوي سعودي عرب د المالکي غټ مخالف مشر آیات علاوي ته د حج 2000 ویزې ورکړې وي. بیروت کې د سعودي سفارت نه یو مراسله کې د یو عیسائی سیاستدان سمیر د خپل پارټۍ مالی مسلو حل کولو لپاره درخواست وړاندې کړی شوی دی. مراسله وایي سمیر میډیا سره مرکو کې د سعودي عرب په مرسته کې او د شام صدر بشر الاسد پر ضد خبرې کړې دي او د سعودي عرب هرې غوښتنې تر سره کولو لپاره تیار دی. په یو بله مراسله کې د تیلو ډک او د نغدو پیسو سفارتکارۍ لپاره مشهور بل عرب هیواد قطر باندې یمن کې یو مالدار سیاستدان ته $2.5 میلیون ورکولو سره حالاتو خرابولو تور لګول شوی. په یو څو مراسلو کې ویل شوي سعودي مشرانو د مصر پخوانی صدر حسنی مبارک د لرې کولو وروسته د اخوان المسلمین سره مذاکرات کړي. یو دستاویز وایي په اخوان المسلمین کې یو مشر ویلو دوی به د $10 اربع په بدل کې دا یقیني کړي چې حسنی مبارک جیل ته لاړ نه شي. خو په لاس لیکلی یو خطوای د ښاغلي مبارک په سر پیسې ورکول یو ښه سوچ نه دی، ځکه چې اخوان المسلمین هغه په جیل کې اچولو نه بچ کولی نه شي. د کال 2012 په یو مراسله کې سعودي پاچا عبدالله خپلو اعلی وزیرانو ته د شام په سر د سعودي او روس ترمنځ تازه خبرو اترو په اړه خبرې کړې دي او هغوی ته یې ویلي چې میډیا ته هدایات ورکړي چې د روسي چارواکو خلاف خبرونه ډډه وکړي چې د سعودي ګټو ته نقصان ونه رسي. خو په شام کې د تونلارو ډلو لپاره د سعودي عرب نیخ پنیغه مرستو په اړه په دې مراسلو کې څه نشته. متحده عرب امارات کې د پولیټیکل ساينس پروفیسر عبدالخالق عبدالله وای هر چا ته دا پته ده چې سعودي عرب د چیک بک یعنی د پیسو سفارتکاری کار کوي. یو دستاویز وای چې محافظه کار مسلمانانو کې د جنسي جذباتو راپارونکو ویډیوګانو لپاره مشهوري لبناني سندرغاړي نانسی اجرام ته یو سعودي شهزاده سره ملاوېدو لپاره د سعودي عرب ویزه ورکړل شوې وه. د سعودي عرب د قانون تر مخه فنکارانو او سندرغاړو ته د ویزې ورکولو لپاره به اول د سعودي داخله وزارت نه اجازت اخیستل کیږي. خو د دې په جواب کې په مکه کې د خارجه وزارت څنګه ویلي اجرام ته ویزه ورکړل شوې وه چې هغه به د خپل خاوند سره سفر کوي او دا چې هغه په ذاتی حیثیت کې سعودي عرب ته راغلی وه نه چې د فنکارې په حیثیت کې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. د پاکستان بلوچستان ایالت په صوبایي اسمبلی په غونډه کې نن د صوبې لپاره د کال 2015 شپاړسم وړاندې کړی شوی بجټ باندې بحث شوی دی او په کې د صوبایي اسمبلی د مخالفو ډلو مشر په دغه بجټ په حق له بیا ویلي دي چې بلوچستان د خلکو غوښتنو ته په کې پام نه دی ګرځول شوی. دغه په وینا د صوبې د مالي زیاتولو لپاره په دې بجټ کې هیڅ هم نه دی شوی او د 230 اربع روپو بجټ کې د پرمختیا لپاره 550 اربع روپۍ ښودل شوی دي. نور تفصیل لري ریډیو خبریال حمید سمسور نه په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د کال 2015 او 2016 پر مالی بودیجه باندې خبرې اترې وسولې. د اسمبلی غونډه د قائم مقام سپیکر میر عبدالقدوس بجنجو په مشرۍ کې پیل شوله. د صوبایي اسمبلی د مخالفې ډلې مشر مولانا عبدالواسی وویل چې دغه بودیجه د ولسي خلکو د غوښتنو عکاس نه کوي. د ده په خبره چې د مالیې د زیاتولو لپاره هیڅ ډول تکل نه دی سوی. په 243 اربع کې د پرمختیا لپاره یوازې 50 اربع روپۍ ښودل سوي دي. غیر ترکیاتي خرڅونه یو کم 90 اربع دي. مولانا عبدالواسی وویل چې د دوی په وختو کې به ټوله مالی بودیجه به 80 اربع وله خو دوی به د پرمختیا لپاره تر 15 اربع روپۍ ښوولې. ده پر صوبایي حکومت باندې کلیک نیوکې وکړې او ویې ویل چې موږ له مالی بودیجې څخه بایکاټ کړی وو خو د اعلی وزیر په خواست باندې بیرته د بیس لپاره راغلو. د مالی بودیجې ویشل ډیر ناسمه دي. د مخالفې ډلې مشر مولانا عبدالواسی وویل په روانه میاشت کې یوازې په پښتون آباد کې 8 پولیس وژل شوي دي. حکومت په امنیت پلوي کې دوه کې پاتې راغلی دی. اوس پولیس په خپله ځان نشي ژغورلی. ولسي خلکو پرېږده چې هره ورځ 10 او 20 وژل کېږي. مولانا عبدالواسی وویل چې حکومت د پرمختیا په پروژو کې مخالفه ډله په اعتماد کې نه ده اخیستې. د روغتیا د څنګ صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ بیا وویل
جو کہ 2 سالوں میں پورا نہیں ہو سکتا ہے. صحت کو جو ترجیح دی ہے اس گورنمنٹ نے موجودہ تمام بنیادی مسائل کو ہم نے ایڈریس کیے اس بجٹ میں.
چپ مالی بودیجہ کی حکومت اضافہ سوی دا دا دخلگو دا گلو دا بشپڑکول لفارا دا پلش بودیجہ کی دخلگو ارتیاوی نتر سرکجی. دخلگو ضرورتونا لطیرو دیر سکلو زخدی پا دو کالا کی نسی پورا که دلائی. موجودہ حکومت دولسی خلگو روختیا پا لومری توبونو کیشه دا. موج هاگا طولی ارتیاوی پا پام کنی ولی دی چی دیری بنیادی دی. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د 2015 او 2016 مالی بودیجې پاک لو ویل
کوشش کیا کی بلوچستان کے عوام کے رو کے مطابق کو جو کہ ہمارے مسائل زیادہ ہیں وسائل کم ہیں.
موږ تکل کړی دی چې دغه بودیجه د بلوچستان د ولسی خلکو د ارمانونو سره سموي. که څه هم زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي خو وسایل ډېر کم دي. بلوچستان اسمبلی 24 اربع نه کروڑه 40 لکه زمینی بجټ منظور کړی خو مخالفه ډله پټه خوله والا. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
گران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈی بی ریڈیو دے خدر من اردن کو دا شمالی وزیرستان نہ بے غور شوی کڈوال چھ دا خیبر پختونخوا او دغه شانت زن قبالی له خوب مختلفو کیمپونو کې کی ارزی کیمپونو کې کی جون کوي په اف آر بنو کې چې دا کډوالو کم کیمپ دی بکه خیل پاره کې دا راغلی رپورټونو تر مخه نن د راشن د تقسیم په وخت باندې قدم نودونکو د امنیتی ځواکونو او د ای ډی پی ترمن ځن خطه شوې دي چې په کې وهل ټکول هم شوې دي. عدنان میټنی زمو سره عدنان په خیر رالی
خوشاله وسه شه بیا دا سیف
ډیر مننه عدنان څه تفصیل له تاسو سره د دغه پیخي
شه جدا صاحب کوم معلومات چې مکه ته راځي چرواکو لخوا یا الته چکم پکم کې مشته خلک دې هغه لخوا تر لاسه کیږي نو دا ویل کیږي چې هغه ځای مشته کډوالو او د دې په ځورنه باندې مامور چې کوم امنیتي سرتیر دي هغه ترمنځ الغاو تلغاو شوی دي او الغاو تلغاو په نتیجه کې یو ای ڈی پی چې دی هغه نړۍ دنیا تللې دی او دې په نتیجه کې واټر نور چې دی هغه ته پیل شوی دی دغه کسان چې کوم پرځلې چې دی پېښې په نتیجه کې دا ډی ایس کیو هسپتال باندې راوړل شوی دی په بل کې موږ چې هسپتال سره رابطه وکړه نو هغه وایي چې تر دې وخت پورې اته کسان تللې شوی او وا ډډ باډي دا چې دی دا هسپتال ته راوړل شوی دی دې دا تصدیق وکړه چې دا کسان په ګولې سره لګېدلې دي کله چې موږ دلته متعلقه چرواکو یا ځایي کسانو سره خبرې کړې نو هغه دا اول چې الغاو تلغاو هغه وخت نه خدسلې کله چې یو ای ډی پی باندې سره د پولیس چې کوم بدلې په سکیورټي باندې مامور امنیتي سرتیر دی هغه ترمنځ او تر خپل وسله نو هغه ورسته چې کوم په کې موجود خلک دی هغه په احتجاج لاس پورې کړی او احتجاجي مظاهره پیل کړه او چرواکي وایي چې دا زیات شي د پسند شدت سره مخ ته راوته او سربېره زو نو هغه کنټرول کولو لپاره د هوایي فایرینګ هم وکړ او د سره په دې باندې دی اوس کو بیان کې چې کوم کې سره دی هغه هم وکړول نو چرواکي دا وایي چې د وکم د کم حالات یې هغه معمول تر وصول شي دي خو دا کم چې نقصان شوی دغه د په نتیجه کې اړول دي زما اړ دې کو دا وایي چې کله شمالي وزیرستان اپریشن شروع شو نو د خلکو ته په سمستۍ توګه سمبالولو لپاره د اف ار بنو چې کوم نیمه کوي چې ولې په هغه کې د وکم تابعیا او چرواکي دا وایي چې په دې کې هم شمالي وزیرستان نړۍ درې وزره د بره کورنۍ پاتې کیږي خو چې کوم خلک په کې پاتې کیږي دا د نور خلکو غوښتنې په آزاد باندې ژوند نه تیروي بلکې دغه دې چې په سکیورټي باندې کوم مامور سکیورټي فورسز کسان دي د هغه په اجازه باندې بهر ته راوځي هم او دا بیا هغه په اجازه سره نه نه کیږي اکثر دا چې په خلاصه باندې اجازه نه وي چې هغه دې کې انته تګ راتګ وکړي بلکې چې کوم چرواکي وي هغه په دې کې اجازه انتهایی ضروری وي
ډیره مننه عدنان ډیره مهرباني تاسو ګران اردن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خپل غوړې قدر منودن کو اوس د خیبر پختونخوا کې شوی بلدیاتی انتخاباتو په حق لبانې رپورت تاسو په امنه ګرځو که سه هم په خیبر پختونخوا کې شوی لانجمن بلدیاتی انتخاباتو دوه شرز شوی دي خو تر دې د نتیجې نه دی اعلان شوی او د خیبر پختونخوا د حکومت ویان کم چې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره ټاکل شوی سویل خان بیا نن وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ته ویلي چې امکان دی چې سبا د ګڼې نتیجې چې کوم دی هغه اعلان شي دغه تر مخه په ځینې نتیجو کې اوس هم مسلې شته دي او دی کوشش کوو چې دغه مسلې ټولې حل شي بیا نتیجې اعلان کړي. تفصیل اورو د مدثر شاه صاحب په دې رپورت کې.
حتمی سرکاری نتیجو په حق لچ ډی ور اډیو د الیکشن کمیشن ویان سوهیل احمد سره خبرې وکړې نو هغه ویل ټول صوبه کې 15,000 امیدوارانو په 1,000 چوکو مقابله کوله نو ځکه نتیجو وخت واخستو خو وايي دا اوس تیار دي او زیات امکان ده چې سبا د ګل په ورځ اعلان کړي شي.
کوم نتیجه ریټرنینګ افسر یعنی جاری کړی دا نتیجه خو هم بالکل آغه ده شبه سره فائنل ده چې هغه کومه جاری کړی ده بعضی پرنسیشن باندې ریزل چې دل هغه ول هیل شوی دی یعنی هغه باندې یاد ریپل خبر ده یا پای کې څه مسله راغلی ده بلکې پر ګډوډ شي دي یا هغه کې څه دنګ ګډوډ شي دي هغه د وجه نه هغه نتیجې اعلان نه شوی ریزل موږ سر تر هغه پورې اوس الیکشن کمیشن باقاعده د هغه د نوټیفیکیشن جاری کولو د هغه فیصله کوي او جاری کیږي او تقریبا فائنل شوی دی پاوې کې یا نن یا سبا کې خریدا کوي امکان دې چې دا نتیجہ به بالکل جاری شي.
خود کم حلقو پولنگ سٹیشنونو کې چې د بدنظمۍ پیښې شوې به د هغې حلقو امیدواران ګیله کوي چې دوی په سرکاري کچه نه دي خبر کړی شوي چې دا څومره او کم پولنگ سٹیشنونه دي او د درز درزي موار سوکو او چاته پکې سزا ورکړل شو او کنه. لکه د پیښور د یو ټاون کونسل امیدوار فرزن خان نه مو چې پوښتنه وکړه چې آیا دی د انتخابي عمل او وروستو پروسې نه مطمئن دی، نو هغه وایي
پتا نشتا او نه الیکشن کمیشن نه صداقت خبر است چې تاسو پولینګ به څنګه به ما دا مو دی پولینګ کوو تاسو انمونه مو سره دی.
خو بل خو د انتخابی کمیسون ویان سہیل احمد وای لانجمنو پولینګ سټیشنونو کې د بیا انتخاباتو فیصله به د ریټرننګ افسرانو په وړاندیز کیږي او دا د مشاورت عمل اوس سر ته رسیدلې دی.
کمیشن اف پاکستان متعلقہ ریٹرننگ افسران خپل راغوتی ری بل مشافہ دا غیر تفصیل کړي دي، دا غیر تصدیق کړي دي او دا عمل تر پرونه پوری جاری وو. یعنی دا غیر نه بعد دا غیر باندې به اوس الیکشن کمیشن دا فیصله کوي چې دا ریپول آیا ضروری دی او کنه دي. یعنی کوم ځای کې دي څنګه ډېر شوی دی هغه خو دی یا کوم ځای کې چې دي تیارو ته پراپر دا کړی دي بالکل طالبان ریټرننگ افسران هم دا بعد ځای کې بالکل ماموري نو یو څه خبرې دي دا غیر باندې به فیصله الیکشن کمیشن اف پاکستان کوي. اوس دا غیر نه بعد به دې فیصله کیږي چې کله به ریپول کیږي
حکومت نے مستفی کے دو لپاره احتجاجی تحریک شروع کړی دی. حکومت وړاندیز کړی دی چې دوی سر دوباره ټاکنو ته تیار دی او مخالف ګوندونه په دې اړه دوی سره خبرې وکړي. خو الیکشن کمیشن ویلی دی ټول صوبه کې سر دوباره بلدیاتی ټاکنې کول د ګډیانو لوبي نه دی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. په پاکستان کې د هوا پیژندنې اداره وای خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پشکل د بارانونو لومړی لړۍ به له سبا څخه پیل کیږي او دا چې د وچ او تود موسم سلسله به پای ته ورسیږي. زموږ خبریال په سیمه کې د هوا پیژندنې د ادارې یو چارواکي مشتاق علي شاه سره په دې باب خبرې کړې دي او یو رپورټ یې برابر کړی. د ریاض حسین دغه رپورټ اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو ډایرکټر مشتاق علی شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د بحر هند نه د مونسون هواګانې په پاکستان کې داخلي شوې دي او امید څرګندېږي چې نن د ماښام نه وروسته په خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او په پنجاب او د پنجاب په شمالي سیمو کې بارونه شروع شي او د دې سره به د ګرمۍ زور هم راکم شي.
نن ماښام نه یا مازیګر نه څه وخت نه اور په هاج هزار ډیګري ورکړ ملکن ویژن باز شي مستان صاحبای نو خر جو باز لکو کی روان در شلور ر پوری وکي وکي تر بار چا شتا اور تر په مو سب لخصي يخ اواز نه مون ته دي جو نه خر کی دای اسکل ایکسپیکټ دي تر شي پس یکم جولای نه والے تر 12 13 جولای پوری سم بل گرم خوش کی اجن پس بیا بار نه داسي وکي وکي تر مو ته دي وخت
د ورځپاڼو د رپورټونو مطابق 13 ورځ د ټولو نه زیاته ګرمي په جنوبی پاکستان، سیبی او لاړکانه ښارونو کې یو کم 50 درجه ته رسیدلې وه او هم دغه شان دغه ګرمي د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخه ډېر اسمل خان کې وصل ویخ درجه راوړاندې کېدله. د پاکستان دننه د ګرمۍ زیاتوالی اکثره ماهرین د آب هوا د بدلون سره تړي او ویل کېږي چې د ګلوبل وارمنګ یا په نړیوال سطح باندې د تودوخې د زیاتوالي په نتیجه کې په پاکستان باندې هم منفي اثرات پرېوځي. د پاکستان انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسي وینا ده چې د 1300 کال راهسې داسي په تودوخه کې سکم یو درجه زیاتوالی راغلی دی او داسي سرګندېږي چې په دغه تودوخه کې اضافه په کال 2001 کې 1.6 درجه نور هم زیات شي. ریپورټونه وایي چې د کال 1993 تر کال 2012 پورې چې په درجه حرارت کې کوم زیاتوالی راغلی دی هغه د 1300 کالونو زیات دی. ریپورټونه وایي چې په پاکستان کې د قومي بجټ دننه د ماحول د بچکولو لپاره 1 روپۍ هم نه ده اخوې شوې، اگر چې د ملک دننه د انوایرنمنت شبکه هم موجود ده خو د ماحول د بچکولو لپاره هیڅ هلې ځلې په نظر نه راځي. د پاکستان د ماحول د بچکولو وزیر مشاهد الله خان وایي چې د ابو هوا د بدلون له کبله په پاکستان کې د کال 2010 راهسې 6 بلین روپۍ نقصان رسیدلې دی.
2010 سے 2015 کے درمیان جو بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب ہوئے کی وجہ سے 26 بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے. 10 جو ونربل کنٹریز ہیں
بیوائی چی دا کال 2010 رہا سی پا ملک دا بارانون لکبلا 25 روپے نقصان رسی دلی دے او پاکستان پا ہاگا لس حوادونو کی پدریم نمبر دے چی دا ماحول دا دغا بدلون خطرو سر مخ دے. خوز دا خبر ہم کم چی دا بو ہوا دا بدلون یا دا گلوبل وارمنگ پاکستان دیموار ندے. ماهرین دا هم یره سرګندوی چې روان کال یو ځل بیا په خیبر پختونخوا کې د پشکال بارونه زیات شي د حکومت له طرفه ستیاری په نظر نه راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
او سم غوښی وی اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
په تیرو لسو کالو کې د خونړي توندلاریتوب په توندی سره خورېدل یو خطرناک صورتحال جوړ شوی دی. د اولسی تحفظ، جمهوریت او د بشری حقوقو لپاره د امریکای نائب خارجه وزیر سارا سیوال خپل یو بیان کې ویلي دي چې دنیا د دې جاهلانه عدم برداشت او ظلم خلاف راپاسېدلې ده، ځکه چې دې سیز انساني اقدار او سیاسي او اقتصادي ترقۍ ته لوی خطر پیښ کړی ده. اگر که موږ د خونړي توندلاریتوب په موجوده شکل کې د مقابلې عمل جاري ساتلې دي خو موږ له ځانونه لازمن په دې خبره پویول پکار دي چې ترهګر ګوندونه د فوزي عملیاتو د ناکامۍ جواب په نوو نامو د بیا راغونډېدو په ذریعه ورکوي. په دې سبب په راتلونکي وختونو کې د دوی د خپو غزولو د عمل د رئیسارولو دپاره موږ له خپلې فوزي او د قانون نافذ کوونکي او د مخبری ادارې مضبوطول پکار دي. په نورو الفاظو کې د خونړي توندلاریتوب د مخنیوي لپاره احتیاطي اقدامات هم ډیر ضروری دي. دې مقصد لمونږ باید چې په هغو افکارو او خیالاتو ځانونه پوی کو په کومو چې توندلاري ګوندونه خلق ځان تراماتی. د ماهرانو وینا ده چې په دې افکارو او خیالاتو کې د عملی عدم تحفظ یا د یو تن خپل ځان یا خاندان له د تحفظ د نه ورکېدو صلاحیت هم شامل کېدی شي. خو که د خلکو انتهایی بنیادی اجتونه پوره کیږي هم بیا هم اولسی او سیاسی بیغوری د خلکو د اعلی سطح اجتونه تالا ترغکولی شي. حقیقی او خیالی سیاسی پریشانه هم داسې اهم عوامل دي چې افراد خونړي توندلاري تنظیمونو سره په شاملېدو مجبوری. هر کله چې خونړي توندلاري خلک د اجتمندو خلکو په قسمه قسم مشکلاتو او تکلیفونو ټینګ نظر ساتي چې تحفظ د پاره د خلکو حقیقي فوري اجتونه او د طاقت اختیار او تشخص خیالي خواهشات هم پکې شامل دي، په داسې صورت کې د دې د خورېدو د مخنیوي د پاره د اولسی معاشرې په ګډه کردار ضروری دی. په دې سبب نائب خارجه وزیر سیوال زیاتی مونږ له د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره خپل دریز فراخ جاری ساتل پکار دي چې احتیاطي اقدامات د پکې په زیات زور سره شامل وي، کم چې د افرادو او معاشرو د خونړي توندلاریتوب نه تحفظ کوي. د دې بیان کړې شوو خبرو مطلب دا هم اخیستې کېدی شي چې د بشري حقونو د تحفظ په کار کې د حکومتونو ډاډګیرنه په کار ده، یعنی حکومتونو نه بدرهه کسانو ته اجازت ورکول او د مذهبي ازادۍ خاطر کول په کار دي. په دې د بې غوره ساتلې کېدو حقیقتونه او تصورات کمیدی شي او معاشرې د خپل آواز اورېدو حفاظتي ځواکونو له د تربیت ورکولو چې د اعلی شخصیاتو په ځای به د خپلو عامو خلکو حفاظت کوي او په ځیرکتیا سره د تیارو کړی شوو تعلیمي پروګرامونو په ذریعه ظلموله د روزګارونو په پیدا کولو کې به د اولسی معاشرې ډاډګیرنه کوي. باپاری مت سره به د اقتصادي موقعو د زیاتولو دپاره ملګرتیا کوي او د خونړي توندلاریتوب د پروپیګنډې د مقابلې دپاره به مذهبي مشران خپلو لاسو کې ټینګ ساتي. پا په ډیرو ملکونو کې خارجي امداد د خونړی تونلاریتوب په مخنیوي کې ډیر اهم کردار ادا کوي. په دې لړ کې د بین الاقوامي او سیمه ییزو مالی ادارو او یقینا چې د ذاتی مت کارونه د ستاینې وړ دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.